دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې به د اف سی آر د کمشنر د عدالت لخوا د ډاکټر شکیل افریدی په اړه پریکړه ورسره به دا هم واوري چې په کرم ایجنسی کې کډوال له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي د دې سربیره تاسو ته د جنوبي وزیرستان د هغو کډوال په اړه هم راپور لرو چې د پوځي اپریشن ورته وویل سوي دي اوس وار ورکو په امیر ساحل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د مشال رادیو خبری سرټی کې په پاکستان کې اف سی آر کمشنر د ډاکټر شکیل افریدی بند سزا بیرته ګرځولې ده په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن پولیس افسر وژل شوی دی او د برتانیې پارلمان د شامی حکومت ضد پوځي اقدام رد کړی دی بشپړ خبرونه په پاکستان کې یو لوړپوړی عدلي افسر ډاکټر شکیل افریدی ته د 3.5 کالونو د بند اورول شوی سزا بیرته ګرځولې ده تیر ورځ په پیښور کې د اف سی آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر افریدی بند ضد د غوښتن لیک منظوریدو پریکړه وشوه کمشنر صاحبزاده انیس د پریکړې اورولو پر وخت د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل انتظامیې ته د سزا فیصلې د بیا کتنې امر ورکړ د ډاکټر افریدی وکیل سمیع الله افریدی بیګام مشال رډو ته ویل چې اوس به اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د شکیل افریدی مقدمه بیا پرانیزي
کم سزا ورته دې د اسکل شوی او جرمانه ورته شوی وي هغه سزا د ای پی او له ختم شو او پولیټیکل له دوباره د ډایریکشن ورکړ د حکم ورکړو اف سی ال چې ته به سی ته سشنجې د ډاکټر سیف د کیس دوباره په دې باندې ټرایل وکړه
په 2012 زیګیس کال کې د خیبر پولیټیکل انتظامی شکیل افریدی ته له وسلوالو ډلو سره د تړاو په تور د 3.5 کالونو بند سزا اورولې وه شکیل افریدی له امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې د پیدا کولو او د هغه د زائد په معلومولو کې مرسته کړې وه په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن پخوانی پولیس افسر وژل شوی دی پولیسو نن ویل بیګاش په نامعلومو وسلوالو په مبارک کلی کې د پولیسو پخوانی افسر رضا خان وایشته او بیا وتښتیدل د پولیسو د افسر د 2011 زیګیز کال د مې پر 18 په هغه پیښه کې پړبل شو چې پکې امنیتي سرتیرو 15 چچنیان وژلي ول په دوی کې دوه ښځې هم وي رضا خان تر دې پیښه وروسته له دندې لری کړل شو د وژنې پړه لا چا نه منلې د افغان حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو نوې ائتلاف وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته به خپل یو شریک کاندید اعلان کاندي سیاسي ائتلاف دا اعلان پرون تر خپل لومړی غونډې ورسته وکړ دا ائتلاف ځان د افغانستان انتخاباتي اتحاد په نوم یادوي او پکې د حکومت دیارلس مخالف ګوندونه شامل دي په یاد ائتلاف کې زیاتره ډلې او کسان د پخواني شمالي اتحاد دي شمالي اتحاد په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو رژیم نسکورولو لپاره له امریکا سره مرسته وکړه د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د کابل هرات لوی لارې د امنیت ټینګښت او د سپرلیو او موټرو سلامتیا لپاره نوي تدابیر نیسي د کورنیو چارو د وزارت ویان مرستیال نجیب الله دانش بیگا مشال رډیو ته وویل پر دې لوی لار به د پولیسو دایمي پوستې جوړ شي او د غلو او وسلوالو مخنیوي په هدف به ټول لازم ګامونه واخلي دا په داسې حال کې ده چې د کابل هرات پر لوی لار د نامنې او په خاصه توګه د وسلوالو غلو فعالیت زیاتوالي له کبله د دې لارې موټر چلوونکي احتجاجي کاربندیز کوي تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ د برتانی پارلمان د شامی حکومتي اهدافو پر ضد پوځي اقدام رد کړی دی میګا مخام د پارلمان په ولسی جرګې کې د پوځي اقدام په مخالفت کې 215 اتیا او په حق کې 202 اویا رای واچول شوې د دې په غبرګون کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل د پارلمان د خوخي ضد ګام بنا اخلي
I strongly believe in the need for a tough response.
The way is Pradeep Bauer Ting Bauer laram che de kimayi waslo karawani par wani bayat sakht bargun wo khodal shi khoza da ulasi jirge da khwahish par dranawi ham yaqin laram. Nan shpa da dira rokhana shwa che parliament da pozi iqdam pa haq kira ya na da war kade da jawab shwa che britanvi parliament da khalko ghoxtuno iqtisa inkas kawi aw da britani pozi iqdam no qadi za Pradeep posho mo hukumat baladi sar sam kar kawi. تر دې مخکې کیمرون د شامی ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ضد د شونو حملو ملاتړ کړی و ځکه چې د اسد پر حکومتي ځواکونو تور دی چې تیر ونه یې د کیمیاوي وسلو حمله کړې وه په واشنگتن کې سپینې ماڼۍ اشاره ورکړې ده چې وس هم د امریکا په مشرۍ حمله امکان لري مصری دولتی رسنۍ رپورٹ ورکوي چې پولیسو د روانو چاپو په لړ کې د اخوان المسلمین یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. دا کس محمد البلتاجی نومیږي او د پارلمان پخوانی غړی و. د د پوځ په ملاتړ د اوسني حکومت ضد له ولسه د احتجاجونو غوښتنې کړې وې. د پرون له قاهرې سره نږدې له یوه کلي ونیول شو. الجزیره ټلویزیون یوه ویډیو ښودلې چې پکې بلتاجی پر خلکو ټینګار کوي چې نن یعنی د جمعې پر ورځ د پوځ پر ضد په لاریونونو کې برخه واخلي. پر دې یو شمېر تورونه ول او د مطلوب و. په دې کې د تاوتریخوالي هڅونې او ترهګرۍ تورونه هم شامل دي. د ایران اسلامي جمهوریت په تاریخ کې په لومړي ځل یو ښځه د هیواد بهرنیو چارو وزارت ویاندې پر دندې ګمارلې ده. مرزیا افخام د پخواني ولسمشر محمد خاتمی په وخت کې د بهرنیو چارو د وزارت عامه اړیکو څانګې مشره وه. تر دې مخکې روانه اونۍ د وزارت اوسنی ویاند عباس ارغچی وویل چې تهران دا پلان هم لري چې یو ښځه سفیر کړي. د عراق په سمرا ښار کې په یو موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. دا چاودنه تیره ورځ د ښار د میوو او سبزیو په بازار کې شوې ده. چارواکي وایي په چاودنه کې 6 کسان ژوبل شوي دي. سمرا د پلازمینې بغداد په شمال کې سنی اکثریتي ښار دی. چاودنه مازیګر هغه مهال وشوه چې بېوزله خلک بازار ته ورغلي ول. په مازیګر کې په بازار کې د شیانو بیې ټیټېږي او غریب خلک له دې موقع ګټه اخلي. د چاودنې پړه چا نه ده منلې. او په ګوانتانامو زندان کې تر یوې لسیزې زیاتې مودې تیرولو وروسته دوه الجزایری وګړي خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پلازمینې الجیرز عدالت تیر ورځ وویل د دې کسانو نومونه نبیل حاد جراب او موتیه صادق احمد سیاب دي چې د چهارشنبې پر ورځ ناوخته هیواد ته رسیدلي دي. خبرونه پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په پېښور کې د اف سی آر کمشنر د ډاکټر شکیل افریدی د بند سزا را ګرځولې او د نوموړي مقدمه د بیا کتنې لپاره د خیبر پولیټیکل انتظامیه ته لیږلې ده. د ډاکټر افریدی وکیل وایي
زمونږ منظور شو تر دې حده پورې چې کوم سزا ورته دوه دېرش کاله شوي او جرمانې ورته شوي وي هغه سزا د ای پی او له ختم شوه.
د جنوبی وزیرستان په زیارت ژی سیمه کې وګړو ته ویل سوي چې د پوځي اپریشن لکباله سیمه پریږدي. بلخوا د کورمی ایجنسی په دوراني کې هم کې د تیرا میدان کډوال وایي چې په صحیح توګه مرسته نور سره کیږي او له یو شمېر مشکلات سره مخامخ دي.
پنځمه میاشت پوه شو چې موږ دلته ډېر مشکلاتو سره سم نه و. یو قسم حقوق دلته نه روکړی شوي.
دا پاکستان او روس ترمنځ پرون په مسکو کې ستراتیژیک مذاکرات سرته ورسېدل. د سیاسي چارو شنونکي دا ګام د پاکستان په ګټه بولي.
تعلقات مارچا سر ساتھ بولے چی بوں ٹریڈ امبیلنس دی اور ٹریڈ برابر مارچا سر ریلیشن شپ پکار دے.
پروانه خبرونه کې د سیمي او نړۍ د راپورونو ترڅنګ کلتوري راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله ری هم اوریدلای شئ چې پاته ده مشال رادیو ډاٹ کام. په پېښور کې د اف سی آر کمشنر د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه بیرته د خیبر پولیټیکل انتظامیه ته لیږلې او حکم یې کړی چې د نوموړي مقدمې ته د لسره کتنه وسی. دا پریکړه پرون مازیګر په پېښور کې د اف سی آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د داخل کړل سوي اپیل پر بنیاد واورول سول. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
تیره ورځ په پېښور کې د اف سی آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل په لړ کې عدالتي کاروایی سرته ورسول شوه او کمشنر صاحبزاده انیس په دې لړ کې فیصله واوروله او د یاد عدالت د فیصلې تر مخه کمشنر د مقدمه واپس د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ته ولېږله او د فیصلې تر مخه د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ته حکم ورکړې شو چې دې مقدمې ته دې بیا کتنه وکړي شي او د شکیل افریدی په سزا دې نظرسانی وکړي شي. په دې لړ کې د شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د شکیل افریدی د 3 کلونو د بند سزا ختم کړه او د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ته د سره بیا د دې مقدمې د پرانستلو وویل شو.
هغه اپیل زمونږ منظور شو تر دې حده پورې چې کوم سزا ورته دوه دېرش کاله شوي او جرمانې ورته شوي وي هغه سزا د ای پی او له ختم شوه او پولیټیکل دوباره دا ډایرکشن ورکړ دا حکم ورکړو اف سی ای له چې ته به حیثیت سیشن جج د ډاکټر صاحب د کیس دوباره په دې باندې ټرایل وکړه او د ټرایل نه پس چې صرف ممکنه او د قانون په مطابق فیصله کیږي نو هغه بیا وکړه.
د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل سمیع الله اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې هغه هیله مند دی چې دا ځل به ډاکټر شکیل اپریدی ته د خپلې صفایي پیش کولو پوره پوره موقع په لاس ورکړل شي.
ډاکټر صاحب کیس خو بالکل داسې یک طرفه تور باندې مخکې نه روانو، ځکه چې دی ونیو په 23 مئی 2011 باندې عدالت ته پیش کړی وو او بیا ډاکټر صاحب یو کال ورکو د سیکورټي فورسز هغه چرته بهر الرځ کې وو، خو بیا یو کال پس عدالت ته په 23 مئی 2012 باندې پیش کړو او په عمومه ورځ باندې سزا ولغول شوله. نو نه خو پروسیډنګ د قانون په مطابق شوې دی، هېڅ کوم الیګیشن چې لګېدلی دی هغه الیګیشن چې کوم دی هغه د قانون سره مطابقت نه خوري، او بیا ټول غټه الیګلیټي چې راشي د اسیسټنټ پولیټیکل ریجر سره د اختیار نشته چې په ډاکټر صاحب باندې کومې دفیل لګېدلی دي د هغه د فلان دی کیس ټرای کړي. نو دا ټول هغه سیزونه دي چې د عام کې دي یا د عام ملزم سره نه کېږي، بلکې دا صرف د ډاکټر صاحب په کیس کې دا ټول سیزونه شوي دي.
دا یادونه ور ده چې ډاکټر شکیل اپریدی د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د مرستې په تورونو نیول شوی و، خو بیا وروستو هغه ته د خیبر ایجنسۍ د ایف سی آر د قانون لاندې کارکوونکي یو عدالت هغه ته د منګلباغ د وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره د مرستې په تورونو د 3 کلونو د بند سزا واورول شوه او د دغې سزا په بنیاد د پېښور مرکزي زندان ته ولېږدول شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري او سم د قبایلی سیمو پاړه د دینو راپورونو پر لور ستاسو پام را ګرځوم. لمړی ځو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د سرویکی سب ډیویژن په غریزه سیمه زیارت ځای کې میشتو قبایلیانو ته د پولیټیکل چارواکو لخوا حکم سوی چې د پوځي عملیاتو شروع کې 2 څخه 3 ورځې مخکې د سیمه پریږدي او بل ځای ته لاړ شي. د جنوبی وزیرستان له بیلابیلو سیمو څخه وار د مخه لا پلکونه خلک کډوال سوي دي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
پسلی وزیرستان سے دے طالبانوں پر خلاف دے فوجی عملیاتوں پر وجہ دے پنزلا کا نزیات مسعود قبائلیون دے سیمے پر پرشولو مجبور دے ملک نورو برخوتائی کاڈے کڑی دی، خود دے سروکی سب ڈویژن پر غریزا سیما زیارت جائشے پر چلور 1500 کورانو مشتمل رمیز قبائلیون یا بیاہن دلتا موجود خپل رمی پیائی دے بیوسائی غریبائی جوان تیراوی. دا قبائلیون تا دے فوجی چارواکیوں پر وینا دے سلی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ چارواکیو امر کڑائی دائی چھ پسیما کشے دے نسم و آلاتو پا وجہ دوی دے دے پوزی عملیاتو نا درے ورز مکشے خپل کلی کورونا پریش دی. دا دے امر پا وجہ دا کا بایلون سما سوساوی دے زیارت جائے اسے دن کی زنے کا سون ویائی
اختر گول نابیزو حکومات میس کا ویلی دی چھ دا لکا میس دا خالی کے دے میزا پرشن کی ویزے نا پریش دی خو میز دا پیز دے دا جمیز مجبوری دو حکومات آنم بالکل آمن دائرے
قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین تمغ شکڑا آغوی پا دا رنگ جواب وکان زیارت جائے کا بائلیون دا ہم یائی چکا حکومت دوی پچا سورات شاہ پا زیارت جائے شنا پریش دی بیادا دے سیمینا دے وطلو پا واخ دوی دے پارا لیارے سامے کی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري له جنوبي وزیرستان زود د کورم ایجنسی پر لور. د کورم ایجنسی په نیو دراني کیمپ کې د تیرا میدان سیمې کډوال وایي چې له دوی سره په صحیح توګه مرسته نه کیږي چې له وجې د دوی مشکلات نور هم زیات شوي دي. دغه کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د ژر تر ژره مرسته وکړل سي. نور حال د مشال رادیو د خبريال په دغه راپور کې واوري.
د کورم ایجنسی په نیو دراني کیمپ کې د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی په لرې پرتا سیمه تیرانا له د بدامنې په وجه بې کوره شوي کډوال وایي چې په کیمپ کې دوی خیال په صحیح توګه نه ساتل کیږي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
پنځمه میاشت وه شوې چې موږ دلته ډېر مشکلاتو سره سم نه و چې کنته موږ لرو چې وایي موږ چې کنه څلورمه میاشت چې موږ یو قسم حقوق دلته نه روکړي شوي.
واضح دي چې په تیرا میدان کې پنځمه میاشتې وړاندې د حکومت پلوه وسله وال ډلې انصار الاسلام او تحریکی طالبان پاکستان ترمنځ خطو لکبله په زرګونو خلکو خپل کورونه پریښي دي. د خیبر او رګزو او کورم ایجنسی د مسوزو له لارې راوتلي دغه کورنۍ اوس د ملک په بندوبستي سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. په دې کې یو شمېر کورنۍ په کورم ایجنسی کې اوسېږي چې پکې زیاتره کورنۍ په نیو دورانه کیمپ کې میشتې. د ایف ډی ایم ای تر مخه په کیمپ کې د متاثره خاندانونو شمېره د 900 نه زیاته ده. د میدان سیمې شیر مشال رډیو په لارې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی سره د زر تر زره مرسته وکړی شي.
او پردے مردم نری تو شو یہ وہ خیمونا او رشنیم کامی دی کٹونام خلق ل زنو ل ملو دی زنو ل نری ملو پد مشکلات تای خیمم گاڑی و ڈیری ٹولے تو ہنام پیروسی وی گایم والی توی دا لوکا ٹولا والی رو خیمے خارو پکڑی حکومت نہ بس ندام وقتنا او چکم شین نری چ دم ل رو ورسا ی مولا خدا تی مغوڑو
ل تیرا میدان ب کر شو خلق سر مرستا کول پ اڑ موچے پسیما کی د قدرتی افاتونو سر د مبارزه ادارے مشر مجاہد علی سر خبر اوکڑے نمشال لڈوتے اول چ چا سر هم به انصافی نه دي شوی او دوی یاد شوی سیم خلکو سره پوره پوره مرسته کړی دا او دغه سلسله به دوی پر روان وخت کې هم جاری ستي.
هغه بالکل برابر جو سسٹم دے مشورہ دے اب کی خیبر دو یا تیرا نمائندگی
دے یاد ادوی چې په تیرا میدان کې لامدینه د حکومت پلوه وسله وال ډله انصار الاسلام د لشکر الاسلام په ضد ولاړه وه. خو د تحریکی طالبان پاکستان لخوا د انصار الاسلام په ضد جګړه د پیل کېدو وروسته تحریکی طالبان پاکستان وسله وال ډلې د سیمې پر یو شمېر علاقو باندې قبضه واچوله چې له دې وروسته په سیمه کې پوځي اپریشن پیل شو چې لا تر اوسه پورې دوام لري. په دې وروستیو کې پوځ دغه دعوه کړې ده چې دوی زیاتره برخې په خپل ولکه کې واپس اخیستې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري له کورم ایجنسی څخه اوس زو د مومند ایجنسی پر لور. د کوز مومندو ایجنسی په سیمه میچنۍ کې پر مومند ماربل سیټي کار ته سوي دي او څه باندې 300 ځای خلکو ته د کار موقع ورکړ سوي ده. د فاټا ډیولپمنت اتارټي چارواکي وایي چې د دې پروژې لمخه به لږ تر لږ 800 وړې او لوی کارخانې جوړول کیږي او دا ډول به تر 6000 زیات کسان پر روزګار سي. نور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د کوزه محمد ایجنسی په میچنی سیمه کې په محمد ماربل سیټي د جوړېدو کار تیز شوی او دا سات پکې د ځای ولس لږ زیات 300 مزدوران کارونه کوي. دا ماربل سیټي چې دا سات پکې د لوی سرکونو سلور اړخیزه دیوالونو او د بجلی د گریډ د جوړونې کارونه پیل شوی د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا جوړول شي چې د پیسو لګښت په پرې 3 اربه روپۍ راځي. د سیمه اوسیدونکو یو مشر چې د ماربل سیټي لپاره خپل ځمکه هم ورکړي حاجی مرسلین نومیږي او هغه وویل
خوران د دې جنیا پښپک پک لګي زو وخت په پردو کونو کې مزدوری کوي یا کته په پنجاب کې مزدوری کوي. زمونږ مطلب چې دا ستړي دا خواري دا لري مزدوری کې دا موږ ته د بکری په وطن باندې شي نو دا موږ ته یو د پیدا خبره ښکاره کیده.
نوشاد خان چې په ماربل سیټي کې نوکری هم کوي او د سیمه اوسیدونکو دی وی ویل چې دا سات لږ زیات 300 وطنان پر روزګار دي او ممکن ده چې په لنډ ورځو کې بداش میر نور هم سی واشي.
په دې ډیر وخت کې خو دې باندې 300 کسان تقریبا چې لګي ټوټل دا ډیر خکارو شي. زمونږ د غریبانان خلک چې د دې وطن خلک هم شته د علاقې هم پکې شته بهر خلکم پکشته ټیکاداران هم پکشته مزدوران هم پکشته لیویزم پکشته سرکاري سیول هم پکشته ډیر خلک پکې لګی دي.
عادل شیر چې د ګاډي ډرایور دی وی ویل د ماربل سیټي لوجې د هغه روزګار هم مستقل شو او هم نږدې شو. وړاندې سکار کاو
مخک خورور به موږ سره یو راکټ ګاډي او فرش دی ماربل والا اب هم چلو ورور به سل د بیګار ګونو سو دل د بیګار ګونو سو دل د طالب دی اول د طالب دی او بس هم نو شقوله جو رښتیا خبره کنا سہولت راته نو اپریشن وی یو ځکه بل ځکه نو بس دل د ماربل سیټي کرا سره ټینګ کړه بس الحمدلله ټینکی چلو مدام موږ د پاره سہولت یې غرمې روټایلم کې کوړته زو شپې لم کې کوړته زو نږدې زیری بس
بیا مو د فټا ډیولپمنټ اتارټي اسسټنټ منیجر انډستریز محمد حماد خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل لک تر لګه اته سوا واړی او لوی کارخانه به په دې ماربل سټی کې جوړول شي
دا دې 3000 میلیون پروجیکټ دی 3 ارب روپو دا دې تقریبا 5000 نه 8000 خلک به دې باندې روزګار کې دې مومن ماربل سټی په وجه به روزګار وایو شي او دې کې وړې او غټې تقریبا 800,000 کارخانو گنجائش تے پکے
دا حماد خان پوے نا چپ ماربل سٹی کی بواڑی اولوی نوکرے ہم دو محمد ایجنسی ولستا اور کولی شی
زمو جغل مشال رادیو سخه اوری چې تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځنګړی اونې خبرونه هم لري
پام کوه جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه بازی د خجی سره پام کوه
ګورګین صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخون
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیر نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوه هوه هوه قدرت وای دی مې او جی پام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هرونی د جمعې او نهې پورز د امان الله ناصر سره
پام کا
او ردلې مهروي
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو د کراچي پر لور د پاکستان پولیس شهر کراچي کې د تشدد د زیات سو پیښو په ضد دغه هیواد په سپریم کورټ کې د کیس اوریدنه روانه ده پروند دغه کیس د اوریدنې پر موقع د مرکزی حکومت لخوا په وړاندې کړل شوی رپورت کې ویل شوی دی چې په کراچي کې د مهاجر ریپبلیکن آرمی په نوم یو وسلواله ډله هم شتون لري بلې خوا ته سپریم کورټ په کراچي کې د بدامنی ذمہواری په مرکزی او صوبایي حکومتونو ورچولې ده نور تفصيل د ظفر کریمی په راپور کې واوري
د زیارت په ورځ د سپریم کورټ په کراچۍ رجسټری کې د کراچۍ بدامنۍ کیس اوریدنې په موقع اټرنری جنرل منیر اے ملک د کورنیو چارو د مرکزی وزارت لخوا رپورت وړاندې کړو په رپورت کې راغلی وو چې په کراچۍ کې د مهاجر ریپبلیکن آرمی په نوم وسلواله ډله شتون لري په رپورت کې ویل شوی صوبایي حکومت له پکار دی چې دغه ډلې په ګډون په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی وکړي په یاد رپورت کې ویل شوی دی په کراچۍ کې د جبې او مسلک پر اساس وجنې روانې دي د یاد رپورت تر مخه که د بلوچو په ګڼمېشت سیمه لیارۍ کې په لویه کچه فوجي اپریشن وشي نو کېدای شي د دې له وجې د حکومت په ضد یو نوی محاذ خلاص شي د کیس د اوریدنې په موقع د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري د کراچۍ د بدامنۍ ذمواري په صوبایي او مرکزی حکومتونو ورواچوله نوموړي د سند صوبې له چیف سیکرټري نه وپوښتل چې د کراچۍ له لارې وسله راځي او دا بیا وزیرستان او بلوچستان په ګډون په ټول ملک کې موجودو وسلوالو ډلو لاسو ته ورځي چیف جسټیس زیاته کړه اوس دا خبره ثابته شوې ده چې په تیرو څو کلونو کې د کراچۍ بندرګاه له لارې پاکستان ته راغلې د نیټو کومې 19000 کنټینری ورکې شوې دي هغه د وسلې څخه ډکې وې چې له امله یې په ټول ملک کې وسله خوره شوې ده د سترې محکمې مشر قاضي په خپلو خبرو کې وویل اوس پولیس دا مني چې په کراچۍ کې نوګو ایریاز یا هغه سیمې چې څوک ورته نشي ورتلای شتون لري که دا خبره مخکې منل شوې وي او د دې په ضد عملیات شوې وي نو تر اوسه پورې به دغه سیمې له منځه وړل شوې وي یاد دې وي په کراچۍ کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د سترې محکمې مشر قاضي چیف جسټیس افتخار محمد چودري سوموټو اکشن اخیستی دی او د دې کیس اوریدنه د خوښه دو کلونو راهسې په ستره محکمه کې روانه ده ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
له کراچی څخه ځو د کوټې پر لور د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي د صوبې په هوغو بلوچمیشتو سیمو کې چې پکې جګړې روانې دي هلته شاوخوا اویا زره ماشومان د تعلیم له ترلاسه کولو محروم دي دا خبره نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د صوبایي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه د بلوچستان د تعلیم سیکرټري بیا مشال رادیو ته ویلي چې په صوبا کې په مجموعي توګه 200,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او پر اساس یې دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم
د بلوچستان د تعلیم سیکرټری غلام علي بلوچ د پنځشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې د صوبې د هغو ماشومانو شمیر 14 لکه یاد کړی چې عمرونه سکولونو ته د تلو دي. د دې په خبره پدې کې 11 لکه ماشومان سکولونو ته ځي او پاتې 2 لکه له تعلیمه محروم دي. د غلام علي بلوچ په وینا د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ چې د چهارشنبه په ورځ صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت د کومو اویازره ماشومانو سکولونو ته د نه تلو سیمه وښودلې، هغه ټولي بلوچ میشتي جګړه ځپلې برخې دي.
وزیر اعلی صاحب چې د کومو جګړه ځپلو سیمو نمونه اخیستي دي، په هغو کې د زلکیچ د مانبولو سیمه نوم یې اخیستی دی. دا وران ضلع خبره یې کړې ده. د پنجګور، مستونګ او قلات ځینو برخو نمونه اخیستې دي.
غلام علي بلوچ زیاته کړه چې د ماشومانو سکولونو ته د نه تلو یوازینۍ وجه جګړه نه ده، بلکې په ځینو سیمو کې استادان ډیوټي نه ورکوي. ځینې استادان بیا ځکه نه ځي چې وایي هلته ورته د ژوند بنیادي سهولتونه برابر نه دي. یوه وجه د خالي پوسټونو په ډکولو کې ځنډ دی او بل وجه بیا د استادانو په نوکریو کې ترقی نه کېدل. په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې پاکستاني فوج او بلوچ آزادي غوښتونکي په جګړو اخته دي. د ځایي خلکو په وینا د بلوچستانو په زیاتره سیمو کې د ژوند هره برخه جګړو اغیزمنه کړې ده. د بلوچستان د تعلیم سیکرټری غلام علي بلوچ وایي آن د کالج استادان هم د ډیوټي ورکولو لپاره جګړه ځپلو سیمو ته نه ځي.
دا وخت په کوټه او نورو بره سیمو کې د بلوچستان د هغو خلکو چې هلته نوکری کیږي، هغه بیا په یوه طریقه یا په بل طریقه خپل بدلیان ودروي. د کالج استادان هم جګړه ځپلو سیمو ته د تللو لپاره زړه نه ښه کوي.
که څه هم د پاکستان په قبایلي سیمو او سوات کې طالبانو زده کوونکي له تعلیمه منع کړي او سکولونه څیزلي دي، خو د بلوچستان د تعلیم سیکرټری غلام علي بلوچ په خبره د بلوچستانو په جګړو ځپلو سیمو کې امنیتي ځواکونه او نه هم بلوچ آزادي غوښتونکو زده کوونکي له تعلیمه محروم کړي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د بهر ملکونو په جیلونو کې د بندي پاکستانیانو خپل هیواد ته د سندو لپاره وفاقي کابینه دا فیصله کړې ده چې کونسل اف یورپ کنونشن معاهده د لاسلیک کړل سي. په دې اړه وزیر اعظم نواز شریف د کورنی چار وزارت ته هدایت کړی دی چې په دې لړ کې د پتوندي سرکار وکړل سي. دا چې د حکومت د دې فیصله په اړه شننکه نظر لري او د لوزامې په لاسلیک کولو سره به بندیانو ته څه ډول مرسته ترلاسه سي. د مشال رادیو خبريال رابیا کرم خان یې په اړه راپور لري.
دا فیصله وفاقی کابینه غونډه کې تیر ورځ وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په مشرۍ کې وشوه. په دې سلسله کې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ته ہدایت کړې ده چې په ترجیحي بنیادونو د معاهده لاسلیک کولو عمل دې مکمل کړی شي. د قانون پخوانی وزیر او د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته د معاهده په حق له اول چې د معاهده نه به کېدیانو او د غوي کورونو ته فائدہ ورسی.
او که هم فائدہ یې کړه دا چې
بشری حقوق کارپو او د انصار برنی ٹرسٹ مشر انصار برنی مشال ریڈیو ته اویل چې هغه د حکومت د اقدام ستاینه کوي، خو په کار دا ده چې په دې سلسله کې سیاست اونه کړی شي.
ایک اچھا عمل ہوگا کیونکہ جو قیدی باہر ہیں انصار برنی ٹرسٹ پچھلے 32 سالوں سے کام کر رہا ہے اور ہم
دا به یو ښه عمل وی ځکه چې کوم قیدیان په بهر ملکونو کې دي نو انصار برنی ٹرسٹ د تیرو 22 کالو راسي کار کوي او موږ د بزیات سو خبر وی چې دا کوم قیدیان بهر وی نو هلته د دې حالات وی. یو خو دوی ته د هغه ځای جبه نه ورځي، دویم د حلال او حرام خوراک مسله وی، او دریم دا چې دوی هغه خلکو سره ژوند نشي تیرولی. نو که خپل ملک ته راځي نو خپل ملک بوي، خپل خلک بوي، خپل خوراکونه بوي. نو د انساني حقوقو لوجې دوی ته دا دومره سہولت ملاوي دي شي. نو دا یو ښه عمل دی او دا سی کېدل پکار دي، خو په دې کې بیا سیاست راتلل نه دي پکار، او بیا هغه کې د خوخي او ناخوخي قیدیان راوستل او لیګلو خبره هم نه ده پکار.
د ذکر دا چې د کنونشن ته رسیدو څخه وروسته پاکستان حکومت به کولای شي چې عافیه صدیقی سره سره بهر ملکونو کې کېد نور پاکستانیان به ملک ته واپس راوستو کې هغه ملکونو ته درخواست کولای شي، او دغه معاهده تر لاندې به دغه کېدیان په پاکستان کې خپل کېد موده پوره کوي. رابعه کرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زمر جاغ لمشال ریڈیو سخه اوری وقت د گرمی دولسمی بجے سوی پامیر ساحل با د مهم خبرونو سرټکی واوري
په پاکستان کې ولور پوری عدلی افسر ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دیرشو کالونو د بند او رول شوی سزا بیرته ګرځولې ده. تیر ورځ په پېښور کې د اف سی آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر افریدی بند ضد د غوښتنلیک منظورېدو پریکړه وشوه. کمشنر صاحبزاده انیس د پریکړې اورولو پر وخت د قبایلي سیمې خیبر پولیټیکل انتظامیه ته د سزا فیصلې د بیا کتنې امر ورکړ. په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن پخوانی پولیس افسر وژل شوی. پولیسو نن ویل بیګا شپه نامعلوم وسلوالو په مبارک کلي کې د پولیسو پخوانی افسر رضا خان ویشت او بیا وتښتېدل. د ده د وژنې په اړه چا نه ده منلې. د افغان حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو نوی ائتلاف وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته به یو شریک کاندید اعلان کاندي. د افغانستان سیاسي اتحاد په نوم دې ائتلاف دا اعلان پرون تر خپلې لومړۍ غونډې وروسته وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هرات لوی لارې د امنیت ټینګښت او د سپرلۍ او موټرو سلامتیا لپاره نوي تدابیر نیسي. د برتانیا پارلمان د شامی حکومتي اهدافو پر ضد پوځي اقدام رد کړی دی. بیګا ماښام د پارلمان په ولسي جرګې کې د پوځي اقدام په مخالفت کې 215 او په حق کې 202 رایې واچول شوې. د دې په غبرګون کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل د پارلمان د خوښۍ ضد ګام بنا اخلي. مصری دولتي رسنۍ رپورټ ورکوي چې پولیسو د روانو چاپو په لړ کې د اخوان المسلمین یو لوړ پوړی غړی نیول دی چې محمد البلتاجی نومیږي او د پارلمان پخوانی غړی وو. د ایران اسلامي جمهوریت په تاریخ کې په لومړي ځل یوه ښځه د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پر دندې ګمارلې ده. دا ښځه مرزیا افخام نومیږي او د پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو څانګې مشره وه. او په عراق کې په یو بازار کې په موټر بمی حمله کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غوښ
د پیښور نخ پریدون کې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په سواد ضلع کې ډینګي وایرس خوار شوی او په درزنونو کسان ترې سخت متاثره شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې له مخې په صوبه کې د شری 3000 څخه زیات کیسونه رجسټر شوي دي. د محکمې د چارواکو له مخې په 400 مردان، ملکن، نوخار، پیښور، سواد، هریپور او ډیې خان ضلعو کې زیات ماشومان ځپل شوي دي. دری په وینا کې سهم چې د تیرو حکومتونو په مقابله کې دا وخت کم ناکم د خیبر پښتونخوا په غټو غټو خارونو په خاص توګه د صوبې په سرخار په خور کې په حکومتي کچ د صفایي لپاره عملی اقدامات پیل کړی شوی دي چې ورسره په موسمي رنځونو کې د کمی راتلو امکان هم د رد کېدو نه دی. خو ولې په سواد کې د ډینګي وایرس او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو ضلعو کې د شری د رنځ کومه مسله چې رامنځته شوې ده او یا بیا د پنجاب سیلاب ځپلو سیمو کې چې کوم جراثیم رامنځته شوي دي او بشمیر خلک یې په نتیجه کې د خېټې او معدې په مختلفو رنځونو کې اخته کړي دي. ادارې وایي چې په ټولو رنځونو او وایرسو قابو موندل کې یو خو د وخت غوښتنه ده، نو بل خو د موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره دا د ازمیښت یو مقام هم دی او په دې ازمیښت سل په سل کامیابی هله ممکن کېدی شي کله چې دې لړکې د دواینو ترسیل بې د ځنډ یقین شي او د صوبایي او مرکزي حکومتونو لخوا دې لړکې نوري اړوند هڅې هم توند کړي شي. بل خو شرک ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د یوې خبري غونډې دوران د دې خبرې پخلی کړې دی چې د کراچۍ حالات ورځ په ورځ خرابېږي. خو که ټولو سیاسي ډلو دې حالاتو ته په سنجیدګۍ سره نظر وکړو نو دا مسله دومره ګران نه ده. اداریه وایي چې بل طرف ته د رینجرز مشر وایي چې دوی ته اپریشن آسان دی خو سبا به څوک دا نه وایي چې فلانی زموږ سړی دی او فلانی زموږ دی. اداریه وایي چې همدې اړخته پخوانی صوبایي وزیر ذوالفقار مرزا هم سره د ثبوتونو اشاره کړې چې کراچی کے ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، بتا مافیا، اغوا مافیا اور ٹارگٹ کلرز اور دغه رنگ د سیاسی او مذہبی جماعتونو مسله والی ڈلې موجود دی، خودی خبرې ته هیڅ توجه نه ورکولا. ادریا مخ کې لیکي چې د عین مطابق کراچی ته پوز راغوختل بده خبره نه ده، خو د دین هم آسان کار دا دی چې ټول سیاسی ډلې دی خپل خپل مسله والی سانګې ختم کړي، نو بیا د خلکو خلاف انتظامیه او صوبایي حکومت هم په آسان کار کولی شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات. ہیومن رائٹس واچ او د ججانو نړیوال کمیشن وای په زور د تختونې نه د ټولو انسانانو د شهورنې د نړیوال قرارداد سره سم د پاکستان حکومت باید دغه تختونو د ختمولو په حق له خپل ژمنتیا وخی. ملګری ملتونه د روان کال په 13 اگست په زور د تختول شو ښکار شو کسانو درې مسالانه نړیواله ورځمانځي. د هیومن رائټس واچ په خبره د 2001 راهیسې د امریکا په مشرۍ په ترهګریزې جګړه کې د پاکستان د برخه اخیستلو وروسته په سلګونو او زرګونو کسان د غلطه تختول شوي دي. په ترهګری ضد عملیاتو کې د کسانو د بندي کولو په ګډون خبریالان، د بشري حقونو فعالان او په تیره په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو او یا د کمپرسته ډلو تورن غړي لادرکه شوي دي. اداره وایي د پاکستان د امنیتي ادارو د وار په وار انکار باوجود د هیواد سپریم کورټ د دې پیژندنه کړې او د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو دستاویزي ثبوتونه ښودلي چې د کسانو په لادرکه کولو کې د استخباراتي او امنیتي ادارو لاس دی. په جولای کې د پاکستان اټرنی جنرل دا ومنله چې د 1500 نه زیات لادرکه شوي کسان د امنیتي ادارې په ولکه کې دي. د نړیوال قانون لاندې یو ریاست هغه وخت کسانو په زور تختولو کې شامل شي کله چې ایجنټان یې یو کس په حراست کې واخلي او د هغه کس په اړه معلومات نه ورکوي. د نیول شوي کس کورنۍ او یا قانوني وکیلانو ته د هغه په اړه معلومات نه ورکړل کیږي چې چیرته دی او په کوم حالت کې دی. تختول شوي کسان اکثره د وهلو ټکولو د ګواښ سره مخامخ وي او دا ګواښ هغه وخت زیات وي کله چې دوی د جیلونو او پولیس سټیشنونو نه بهر ساتل کیږي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبر اترو کې د زند د ختمولو په لارو چارو د خبرو لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی په اسلام آباد کې خپل دوره د یوې ورځې لپاره تر غزول وروسته واپس خپل هیواد ته لاړ. د مجلې په خبره نوموړي د مرستې پاړه د لګو په خو وادو سره له اسلام آباد لاړ. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې طالبان به دې ته په آماده کولو کې مرسته وکړي چې خپل سیاسي دفتر له قطر نه یا خو سعودي عرب او یا ترکیې ته منتقل کړي، خو د طالب بندیانو د خوشي کېدلو او په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په حق له مخصوص بیانونه مخې ته رانغلل. د مجلې په خبره دغه دواړه نقطې د کرزی د سفر د ایجنډا مهمې خبرې وي، خو بیا دواړو هیوادونو د مواصلاتو او دواړه خیزه تعلقاتو د ښه کولو او تجارت ته د وده ورکولو لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړل. د دې نه علاوه نواز شریف د کرزی لخوا د کابل د دورې بلنه هم قبول کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خرابو حالاتو کې خوالی ښایي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
ملګری ملتونه وایي پلټونکي به نن د جمعې په ورځ په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپلې پلټنې پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځ قوتونه په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پر وړاندې پر دغه هیواد د ممکنه پوځي برید په اړه سلا مشورې کوي. امریکا روس تورنوي چې په ملګری ملتونو کې د شام ضد اقداماتو مخه نیسي او شامي ولسمشر بیا وایي هیواد به د هر یرغل پر وړاندې له ځانه دفاع وکړي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې رضوان مرادی تاسو ته اوروي.
متحده ایالاتو یو ځل بیا پر روسیې تور پورې کړ چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو په چارو کې سخت سیاسي دریځ غوره کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوش ارنست تیر ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل روسیا نه غواړي چې ملګري ملتونه د سوریې حکومت ملامت کړي.
We're invested in the UN process. At the same time, we're currently seeing that process circumvented.
دا وای موږ د ملګرو ملتونو په پروسه کې پانګونه کړې ده. په عین حال کې موږ وینو چې دا پروسه د روسیې له چلول او ناغړی سره چې نه غواړي ملګري ملتونه سوریه مسؤوله وګڼي مخامخ ده. نو ولسمشر بارک اوباما به د متحده ایالاتو د ملي ګټو پر اساس د مناسب جواب په اړه پریکړه کوي. اخو بیا تیر ورځ د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویل دا لا سل په سلو کې یقین شوی نه ده چې په سوریه کې چا له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. خو نوموړي ویل دی باور لري چې دمشق په سنډو کې د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلو استعمال چې سلګونه کسان پکې وژل شول د بشر اسد د رژیم لخوا شوی دی. کمرون د برتانیې پارلمان ته چې پر سوریه د حملې په صورت کې د لندن د پوځي ونډې په اړه بحث کوي ویل د پارلمان مختدا پوښتنه پرته ده چې څرنګه د کیمیاوي وسلې د دغې ناوړه استعمال پر وړاندې ځواب وویل شي. خود برطانی صدر اعظم ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخالفت په صورت کې لندن پر سوریه د حمله تصور هم نه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت د نړیوال شورا دوه دایمي او د ویټو حق لرونکي غړي روسیا او چین د سوریې پر ضد د پوځي ګام اخستو مخالفت کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال پړه لا پلټونو سمدستي وروسته به د ملګرو ملتونو پلټون کې د تخپل رپورت وړاندې کړي.
They will continue investigation activities until tomorrow, Friday, and will
دی وای د کیمیاوي وسلو په اړه د ملګرو ملتونو پلاتون کې به تر جمعې ورځې پورې خپل پلاتونو ته دوام ورکړي. د شنبه په سهار به هغوی له سوریې ووځي او څومره ژر چې ممکنه وي ما ته به خپل رپورټ وسپاري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د کیمیاوي وسلو د پلاتون کو د تفتیش نتیجه به د امنیت له نړیوال شورا سره هم شریکه کړي، خو بان کیمون دا په ډاګه نه کړه چې دا کار به کله وکړي. بلخوا روسیې ویلي چې په سوریه کې د نړیوالو پوځي مداخله به د ملګرو ملتونو تګلاره له یو آزمون سره مخامخ کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي بیا وایي چې په سوریه او یا بل کوم هیواد کې د لویدیځ پوځي مداخله به د دغو هیوادونو پر وړاندې کرکه لا پسې زیاته کړي. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد ویلي چې هیواد باید د هر یرغل پر وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي.
د شام د تازه صورتحال په اړه مو د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور اورو. د پاکستان او روس ترمنځ له اوږدې مودې وروسته په ماسکو کې ستراتیژیک مذاکرات ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې په را روان کال کې له افغانستانه بهرني ځواکونه وځي او دغه دواړه هیوادونه یو بل ته رانږدې کیږي. کارپوهان وایي چې پاکستان او روس دواړه په سیمه کې د یو بل په اهمیت خبر دي. بلخوا پاکستان په خپله خارجه پالیسي کې بدلون راوستي ځکه غواړي چې په سیمه کې نورو هیوادونو ته ځان ورسوي. زموږ همکار ګولایاس په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
که څه هم د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوې، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو کالو خاموشه سفارتکاري وروسته په ماسکو کې ستراتیژیک مذاکرات پیل شوي. په سړې جګړې کې د پاکستان او روس تعلقات ښه نه وو او بیا په اتیایمه لسیزه کې خبرې ترې د نش برابر وي. په دې وروسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتکاري زیاته شوې ده. په لاهور کې د سیمه ییز چارو کارپوه اعجاز حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پاکستان او روس ترمنځ تعلقات ډیر زیات اهمیت لري.
دا ځکه ډیر مهم دی چې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مذاکراتو لپاره خبرې شروع شوې وې. که څه هم د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د نامعلوم وجوهاتو په وجه د پاکستان دوره ونه کړه، خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوارو سفر کړی و. د نوموړي د سفر نه دا شوی وه چې دواړه هیوادونه دفاعي، تجارتي، سیاسي او سفارتي اړیکې پراخول غواړي. د پاکستان لپاره دا اړیکې ډېر اهمیت لري ځکه چې روس په سیمه کې یو مهم هیواد دی. پاکستان په دې سیمه کې خپلو ګټو لپاره هم روس سره اړیکې ښه کول غواړي. روس هم دا خبره مني چې پاکستان په دې سیمه کې اثر لري، نو دا هغه باهمي ګټې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک خبرو بنیاد دي.
بلخوا د پاکستان پخوانی سفارتکار زاهد سعید وایي که څه هم د پاکستان او روس ترمنځ پخوا اړیکې ترنګلې وي، خو د دې باوجود یو څو تړونونه شوي وو. زاهد سعید زیاتوي
تعلقات به هر چا سره ساتي، ولې چې موږ ټریډ امبیلنسز دی او ټریډ برابرولو لپاره هر چا سره ریلیشن شپ پکار دی. خو پخوا نه دي ښه پاتې شوي، خو هغې نه پس اګریمنټ شوي وو، جنیوا ټاک شوی وو، اګریمنټ شوی وو، هرڅه شوي وو. پرې نه پس هغې وډرول وکړ، نو وډرول نه پس خو تعلقات ټیک شو. پوه شوې که نه؟ موږ یوکرین نه ټینک سم واغېستل، هغه مو کړل، مو ملټري ریلیشن شپ مو شو، او امریکایي سره هغې نه لوی ریلیشن شپ دی.
د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي خبرې ترې په داسې حال کې کیږي چې را روان کال د افغانستان څخه امریکایي او ناټو ځواکونه وځي. کارپو اجازه حیدر په دې اړه وایي چې په را روان کال کې په افغانستان کې دوه مهم کارونه ترسره کیږي. لومړی د بهرني ځواکونو وتل او دویم د ولسمشری ټاکنې. نو په دې تناظر کې د پاکستان او روس اړیکې ډېر اهمیت لري.
په دې حال کې د پاکستان او روس ترمنځ په سفارتي کچا د پوځي او یا تجارتي تړون به ډېر مهم وي. د شنګای همکاریو سازمان کې پاکستان د مبصر په حیث رول لري. په دې کې روس او چین شامل دي. چین چې یو مهم سیمه ییز هیواد دی او له پاکستان سره ژورې اړیکې لري، نو دا خبره زړه مني چې پاکستان تر خپله وسه پورې په سیمه کې او بهر نورو هیوادونو ته ځان ورسوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په دې رسو کې د هیواد د خارجه پالیسۍ کې د بلتون اشاره ورکړی و او روس سره ستراتیژیک مذاکرات د دې یو مثال دی.
ګلایزو چې د پاکستان او روس ترمنځ د ستراتیژیکو مذاکراتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوسو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. په خوست کې په نشو د روږدو کسانو د درملنې د روغتون لپاره د مخدره توکو پر ضد وزارت لخوا د 3,00,000 امریکایي ډالر په لګښت نوې ودانۍ جوړه شوه. د خوست ولایت چارواکي وایي چې د یاد روغتون د نوې ودانۍ په جوړولو سره به یو زیات شمیر روږدو کسانو ته د اساسي درملنې زمینه برابره شي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې که څه هم د مخدراتو ککر او کښت له څو کلونو راپودې خوا سفر شوی او خلک چرس یا کوکنار نه کوي، خو د معتادینو او په نشو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی او دا مهال شاوخوا 1,500 کسان په خوست کې په نشو روږدي دي. په خوست کې د کوکنارو د سفر کېدو په بدل کې د مخدراتو پر ضد ادارې د وزارت لخوا هر کال یاد ولایت ته $1,000,000 د دې لپاره ورکول کېږي چې په دې سیمه کې خلکو لپاره داسې ټولګټې پروژې پلي شي چې له نشو څخه د خلکو په راګرځولو کې ګټورې تمامېږي. د نوموړو پیسو په برخه اوس مهال په خوست کې د معتادینو د درملنې یو شل بستریز روغتون جوړ شو، تر څو په دې ځای کې هغه معتادین چې د اساسي درملنې پرته یې علاج ناشونی دی په یو مناسب چاپیریال کې په منظم ډول تر تداوی لاندې ونیول شي. د یادې ودانۍ د ځانګړنو او لګښتونو په تړاو د خوست ولایت د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میرنا ګل تڼیوال د ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې مشال راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
نن تاسو وینئ چې د معتادینو شل بستریز روغتون چې په 450 متره چار دیوالی او شپږ جریبه ځمکه کې جوړ شوی دی، دغه تعمیر په 2,05,226 امریکایي ډالرو په مالي لګښت سره دغه جوړ شوی دی.
خوست والی عبدالجبار نعیمی د معتادینو د درملنې د روغتون د نوي ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د خپلو خبرو په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې په یاد روغتون کې به یو زیات شمیر په نشو روږدي کسان تر درملنې وروسته په سالم ډول خپلو کورونو او ټولنې ته ستنېږي.
هغه پیسې چې ولایت د زد مواد مخدر د وزارت لخوا ورکول کیږي په کال کې موږ تیر کال د هغه پیسو څخه دغه شفاخانې ته یو برخه ورته منظور کړې، یو حصه د پیسو چې نن خوشبختانه دغه شفاخانه قربان تکمیله او مداره مچ د شفاخانې څخه ډیر زیات متعدد د دې ځای څخه علاج وکوي او د دې ځای څخه روغ جوړ وو.
د تحسینونه په نوم یو کس چې په خوا د نشه یي توکو په استعمال روغ دی و د خپل ژوندانه په خانه او اوسنۍ حالت دارنګ سره پرتله کوي.
زه یو متعدد وم، یو نشه یي وم او ډیر په بد حالات کې وم او نه مې لمونځ پېژندو نه مې روژه پېژندله. زه یو کولی ځوان وم، ما به لیارې وهلې، نو ما ته به د انسان قدر بیخي معلوم نه و چې انسان څه شوي. شراب و تریاک بو رین بو هره نشه چې وخه ما به کوله او زه یې دې ته راوړلم. نو دې زه دخیل کړم په روغتون کې، الحمدللہ خپل خپل علمان کې کېو، خپل خپل ډاکټران کې کېو، ماته ډېر او قدر عزت راکړو، ماته ډېر خوږه خوږه خبرې وکړي. او کله چې بیا ستاسو درې میاشتې پوره کېدلې نو ما یې کده مور ته نه زوس پیدا شوم. کنه
دی ادبونه ورده د خوست په کلیوالي دوکانونو کې په سرګند د 400 او نورو نشې توکو خرڅول د دې لامل شوی چې روغ دي کسانو ته په اسانۍ لاسرسي ولري او د روغ دو کسانو ګراف پورته ولاړ شي. خو یو شمېر کتون کې په دې اندي چې په دې ورستیو کې سپورت لوري ته معتادو ځوانانو ډېرې پاملرلی له نشو څخه د دوی د راګرځولو امیدوارۍ ډېرې کړې دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مشر غړی میا افتخار حسین په دغه صوبه کې د ترګری په ضد مبارزه کې مهم رول لوبولې دي. که څه هم د نوموړي یوازنی زوی د وسلوالو لخوا ووژل سو، خو بیا هم نوموړي د ترګری په ضد مبارزې ته دوام ورکړی دی. د میا افتخار حسین د ژوند په اړه په کوټه کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر یو راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
55 کلن میا افتخار حسین چې ماشومتوب یې په غریبۍ کې تیر کړی، ځواني یې په سیاست کې او اوس یې عمر په داسې درد کې تیریږي چې یوازې د یې احساس کولی شي، خو په څیره یې کله هم دا درد چالیدلی نه دی. د عوامي نېشنل ګوند یاد غړی وایي په ماشومتوب کې لا ورته د سپیره یا بدقسمته نوم ورکړل شوی.
چې زه پیدا شوم نو دغه وخت کې زما د پلار ټی بي شوه، چې هغه وخت کې ټی بي د کینسر په حساب وه، علاج نو. نو زما نیا به ماته سپیره وي، چې دا سپیره دی ځکه چې دې پیدا شو نو زما زوی بیمار شو. نو عموماً به چې زه داسې بیا لم نو ماته اوس هم یاد شي چې مطلب نیا به ماته سپیره وي، نو په ما به ډېر بد لګېده.
دا سیاستوال چې ماشومتوب یې د یو سپیره په حیث تیر کړی، د ده په خبره کله چې یو عمر تر 6 کاله زیات شو نو یې په خپل اسکول ته د تلو غږ وکړ.
سکول کې چې داخلېدم نو ما چونکې تربوران به سکول ته تلنو، ما مور ته چیرې دا ټول ځینو ما هم داخل کړ، لکه زه چا خواهش نو چې چه ما داخل کی
او زما تر چه کم دین او زم په کلی کې د باچا خان سکول دی آزاد مدرسه باچا خان جوړ کړو حسین احمد مدنی صاحب دغه بنیاد خې ز پاک سکول کې چه کم دین او داخل شوم
میا افتخار حسین وایي په دې سکول کې یا بیا ټول شوون کې خدایي خدمتکاران وو چې د په خبره په ماشومتوب کې لا پرې د خدایي خدمتکارانو رنگ ولګید او د وخت له تیرېدو سره پرې همدا رنگ په خېده میا افتخار حسین زیاتوی په ماشومتوب کې ډیر وخت له ځناورو سره په یو کوټه کې تیر کړی دا چې دا کوټه څنګه و نوموړی یې څه داسې ذکر کوي
زمونږ یو کچه کوټه وه او پاغه کې بم کې غواګاری بم پکې تړلې او مونږ بم پکې ودې کېدو ځکه چې داسې مختلف کمرې نه وي یو کمره او زمونږ کور د ریل پټلې په خوا کې دی نو هغه زمونږ ستن چې کوم دی موږ ته ستن وایو چې د کوټې په منځ کې نو هغه کې چې کوم دی وینه به پکې و هغه به لکه چې د ریل ګاډې به تیرېدو به خوځېده نو هغه وینه به هم تیره پرېوته داسې دغه کېده نو مونږ به وایو چې اوس بدرنګ سات له کوټه را پروځي او کله کله به چې باران وشو نو دا ناوه به سسېده نو چونږ به ټیکوله نو به نور هم سوریل شو نو کوټه ته وبر اتلی
د میا افتخار حسین ټول ژوند په غریبۍ کې تیر سوی خو له مشال سره په خبرو کې نموړی زیاته کړه مور او پلار یې له ماشومتوب لا ورته د پښتو او غیرت درس ورکاوه او مور یې کله هم د نورو میندو په څیر ورسره مینه کړې نه ده د ده په خبره هر څه چې به یې ورته ویل نو هم هغه به یې فیصله وه
در چا مور ډیر عظیم خو زه به خپلې مور ته ډیر عظیم زه کوم چې په خپله غریبۍ کې موږ له د پښتو د غیرت کم درس را کړی دی او زه به روایتي مور وته نه یم ځکه ماته یاد نشي چې موږ سره مور داسې مینه کړي چې بچې څنګه بچې ښې ټیک فیصله کون خبره به کوله بچې دا کار به کوي او دا به نه کوي نو یو خو هغه اتارټیرین هغه سټایل چې کوم دی د مور زه خپل سوچ کوم چې یاره ګینې دا لږ ډیر خلک وایي چې ګینې تاسو کې څه پښتو غیرت شته نو دی کې زما د مور هغه کنټریبیوشن ډیر زیات دی
د عوامي نېشنل ګوند یا سیاستوال واجه د پښتنو له یو شمېر مخکښو سره یې بیخي زیات وخت تیر کړی چې د ده په خبره همدا د سیاست پښتونولۍ غیرت او قربانۍ درس ورته له همدوی څخه په میراث کې پاتې سوی کله چې په 24 جولای 2010 کې وسلوال طالبان د میا افتخار حسین یوازینی زوی میا راشد حسین وژني نو ورسره د میا افتخار حسین د ټولې کورنۍ میراث وسو
چې کله د مازیګر مونځ وکړو دا چې په کوم ورځ دا واقع کېده نو مطلب چې دهشتګرد په لاره کې چرال نو سلور ډزې په سر وشتو سلور ډزې په سینه نو تر هغې وته دهشتګرد ولاړو چې تر سوتې سا وته نو بیا زه چې د زوی مخ کتوله کور ته لاړم نو ډیر ګران کار دی په رښتیا په خوله ویل ډیر آسان دی خو د یو زوی او بیا هغه ځان له د واده تیارې کړو ځمکه یې هم خرڅه کړې وه چې زه را وتم نو زما لور ماته وایي چې داجي زما د دې ورور څه قصور چې دی شهید کړو نو دا هغې هم دا مطلب و چې که ستا زوی نه وی خو نه یې وجلو که نه لکه ما ته وایي چې ګینې ستا د وجې زما ورور لاړو
میا افتخار حسین زیاتوی د ده یوازې یو زوی و خو که لس زامن هم وای نو له ده په خبره همداسې به یې په قام او سیمه قربان کړي وه د عوامي نېشنل ګوند دا سیاستوال نن کومه حکومتي څوکۍ نه لري خو د نوموړي په خبرو سیاست او د وسلوالو په ضد جنګ کې هیڅ توپیر هیچا هم لیدلی نه دی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری
اوس هم د دینو کلتوري راپورونو پر لور ساسو پام راګرځم د پښتو فلمونو پروډوسران او ډایرکټران د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې په صوبا کې د دننه سنسر بورډ جوړ کړي چې دا ډول دوی د کراچي پر ځای دلته په خیبر پښتونخوا کې خپل فلمونه د سنسر لپاره وړاندې کړای شي په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راپور لري
د پښتو فلمونو ډایرکټران پروډوسران او لیکوالان وایي چې د تلسن ترمیم وروسته باید چې خیبر پښتونخوا کې هم سنسر بورډ جوړ کړی شي ځکه چې اسلام آباد کې سنسر بورډ غیر فعال دی او دا وخت صرف د کراچۍ سنسر بورډ ټول پاکستان کې فلمونو ته سنسر سرټیفیکیټ ورکوي خو د خیبر پښتونخوا حکومت د کراچۍ سنسر بورډ سرټیفیکیټ نه مني مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو پروډوسر مظفر خان وویل چې نن یوازې نه د پښتو فلمونو سند ته چې دې لړکې خپل کردار په خشن تر سره کوي او د هغې غټ ثبوت دا دی چې په دې تیر وړوکي اختر کې د پښتو 15 فلمونه جوړ شوي وو چې د پېښور کوټې کراچۍ او کابل سینماګانې پرې آبادې وي د خیبر پښتونخوا حکومت یې په ضد حکم ورکړو چې دا سنسر نه دي او دا دې بند کړی شي چې له کبله یې د دوی کاروبار ته سخت زیان ورسېدو د نوموړي په وینا کې د خیبر پښتونخوا حکومت د کراچۍ سنسر بورډ سرټیفیکیټ نه مني نو دلته دې په فوري توګه سنسر
بورډ جوړ کړی
مخکې اسلام آباد نه به سینسر شو یو ځای کې به مونږ فیس جمع کو نو به ټول پاکستان کې مطلب دا فلم نمائش لپاره پیش کړی شو اوس دا مسله دا کراچی والا وی چې دلته نه سینسر کوي پوسټا خیبر پختونخوا والا خو دې نه مخکې چې کوم حکومت و هغه ویلو چې مونږ سینسر بورډ قیام کول یو دغه غوټه پورې هغه مونږ شو او اسلام آباد هم داسې حل دی نو بس دا کې خدای شته لکه قانون کې لکه 18 ترمیم کې دا یو شی دغه شوی دی چې یاره بس یو صوبې نه فلم سینسر شي نو ټول پاکستان کې چلی دی شي
دغه رنګ چې مشال ریډیو د صحافي شاعر او فلمونو او ډرامو لیکوال یونس قیاسی نه و پختل چې دا وخت خیبر پختونخوا کې د سنسر بورډ جوړولو څومره ضرورت محسوسیږي نو نوموړی وویل
سمونګه اوس د پختو فلمونو لپاره د سنسر بورډ ضرورت دی ځکه چې بعض فلمونه د سیدی چغه شریف خلق یا سو پکور کې د نور زنانو سره نشي کته نو پکار ده چې د پاک او صف صفا زتر فلمونو لپاره سنسر بورډ په صوبای سطح هم جوړ کړی شي ځکه چې څوک د پختو فلم شریف سره خور ګوري نه او تاسو یو ګوري دلته یو فلم بچ د پختو لګي دو نو 30 30 40 40 هفته بچل دو د نن زرتاج او در خبر او یوسف خان شربانو دا 30 هفته چلی دي اوس فلم لګیدل نه چې خوشي ځکه چې کتون کې ډیر کم دي
همدار اس کله چې مشال ریډیو د دې مسلې په اړه د خیبر پختونخوا د کلتور او اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ور سره اونشوا خو کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د کلتور د سانګې ډایرکټر پرویز خان نه د سنسر بورډ جوړولو په اړه وپوښتل نو هغه وویل چې دوی ته وفاقي حکومت د سنسر بورډ جوړولو اجازه نه ورکوي
فلم جوړی کی نه نو هغه سنسر بورډ باندې موږ مطلب شو حکومت څو کې زو په څو حکومت او په څو کې لږ اجازه ورکړي کم سیس چې زمو په کار دی او کم زمو په کار راتلی شي دا غي اجازه نشته پرمیشنل ګورنمنت
د ذکر ورل چې د خیبر پښتونخوا په خوانی د عوامي نیشنل ګوند حکومت هم د صوبایي سنسر بورډ جوړولو لپاره هلې ځلې کړې وي خو کامیابی ورته نو تر لاسه شوی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
زموږ غل مشال ریډیو خاوري عبدالرحمن درپخیل د شمالي وزیرستان ځوان سندرغاړي دی نو موړی وای د موسیقي سره له ماشومتوب مینه واب د کورنۍ د مخالفت باوجود د موسیقي میدان ته ولاړی او د شو استادانو د موسیقي زده کړه وکړه د نو موړی د ژوند او فن په اړه د مشال ریډیو خبريال راپور علي جلی چې تاسو یې اوریدو تر بولم
سفر سے پمخ دکھا تیر میں جھاڑ لی دی
دا شمالی وزیرستان ځوان سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل دا وزیرستان په ځوانانو کې ډېر مقبولیت لري او نن سبا د وزیرستان یو ځنې نمائنده سندرغاړي دی عبدالرحمن درپخیل 20 کال وړاندې د میرانشاه سره نږدې درپخیل سیمه کې په یو درانه علمی او ادبي کورنۍ کې سترګې وغړولې د نوموړي په وینا د موسیقي سره د ماشومتوب نه زیاته مینه لرله چې اخیره د شوق د کورنۍ د مخالفت باوجود هم د موسیقي میدان ته راوستو عبدالرحمن درپخیل دغه فن د اکثره شوقیه سندرغاړو په سیر په نیمه لار کې نه پریښو بلکې د موسیقۍ ښه استادانو نه زده کړې وکړې چې په نتیجه کې نن سبا په پښتونخوا کې د یو ښه سندرغاړي په توګه پیژندلې شي
وینو نبر جو سوکر در جو بیا ما ته یو استوزو ابتدا سے کارو کې ځان سر نزد کی جی دغه ته استادن او ستا بیا غ ما ته استادن او شل الله تعالی دوی بخشي اوس خو درې وړ امر دی استاد لال خان چې بوتل پاکستان کې نامي ګرامي د او په بنو کې محمد نواز او فخري او استاد دل فراز دي کې نیاز بیا دې سره مو د قاعده شو ګرځي او نو بس الحمدلله دې په برکت باندې دې په دوه نن زدي دې تر وګړو
عبدالرحمن درپخیل د کلاسیکل او نیم کلاسیکل سره سره سیمایزه او اتنیزه سندره هم وای چې هم د غوجه د چنن سبا په وزیرستان کې د هر عمر بشمیره مینوال لري
د وزیرستان د خلک مو ته ډیره په هر دشه ډیره زوته مینه وکړي او اس ان شاء الله د دې د مینه برکت چې موږ د سټیټ تر رسیدلی چې د وزیرستان خلک مو سره مینه نه کوي موږ د سټیټ تر رسیدلی
دا نن تا کلا وړاندې دی چې کلا په شمالي وزیرستان کې حالات کړکې چن شول او موسیقۍ په ګډون پټولو ثقافتي سرګرمیانو بندیزونه ولګیدل نو عبدالرحمن درپخیل هم د ذهني اذیتونو سره مخ شو خو نو موړی د خاموشۍ پر ځای د غوره وګڼله چې د خپل فنی سفر جاری ساتلو د پاره بنو ته لاړ شي چې نن سبا یې بنو کې د نورو زده کړو سره سره میدانی مجلسونو ته هم دوام ورکړی.
خاص کر د غزل د پر اسپیشل د غزل د پر روغنان چې په بنش د غزل تربیت تا وزیرستان خلک خدا سي دي چې غډر مل د غزل سره غنه د لکام د فوق غنې سره ډېر جوت شوق دا پیغه باندې پیږي او مخبل جوت شوق ډېر د غزل سره دا ودول ته مشل د مو سزون چې او مو کوشش مو چې راځي زو په پنش نه راځي اضافه وک
جانان چې کلا کل ګور لندې آیاو سن تیرا
عبدالرحمن تر پخیل تر اوسه پورې د افغانستان په ګډون کراچۍ او نورو ښارونو کې خپل فن مظاهره کړې ده او وخت په وخت یې د ریډیوګانو او ټی وی نه هم غزل او سندرې ویلې دي.